خوشحال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر مو په یوه نوې خبرونه کې هرکلی کوم زموږ غږ له پراګه اورېدلته اوس د سهار 8 بجې شوې دي چې پېښور د غرمې 2:30 بجو سره سمون خوري په دې یو ساعته خبري ګړې کې بېلابېلو رپورټونو ځای ورکړل شوی چې د خبرونو وروسته به واورئ د خبرونو وایه احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې د مایک هغه سپارم تاسو خبرونه وایه
لمړی د خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا حکومت د جماعتونو ملای امامان ته د میاشتې پر سر د 10000 روپۍ وظیفه ورکول پیل کړی دی. د طالبان لخوا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخنیوي پریکړې توند غبرګونونه راپارولې دي. او مسکو ویلي چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي ډیپلوماټان شړي. وځ د خبرن تفصيل د خبر پرمخه حکومت په ټوله صوبا کې د جماعتونو ملای امامان ته د میاشتې پر سر د 10000 روپۍ وظیفه ورکول پیل کړی دی. په خبر پرمخه اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د کوارت ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر زیولا بنگش پرون مشال رادیو تول چې د مارچ پر 28 د کوارت د بیلابیلو سیمو د جماعتونو شپږ سوه خطیبانو ته د وظیفه ورکولو چارې بشپړ کړې. نوموړي ډاډ وښود چې حکومت به ملای امامان ته د وظیفه ورکولو پروګرام جاري ساتي.
دا هر 3 مہینے بعد ہوتا 30000 روپے رسیو کم چا ودا رجسٹریشن شوی دے محکمہ اوقاف سرا نو اگے پھو تا دا پیسے حکومت طرف تا ملوی دا نے سیرا بدا یو سلوشن بیا بدن دا کنٹینیو پروسس دے
ځینو حکومت مخالفه ګوندونو پر دې پروګرام نیوکه کړې او وایي چې حکومت د ملای امامانو د مالی مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټې پورته کول غواړي. خو د سیمې ځینې دینی عالمان بیا د حکومت لخوا د اړمنو ملای امامانو لاسنیوي یو شی اقدام بولي او زیاتوي چې دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقل بنیادونو وسی. تاکه سوي چې نو د پاکستان سپریم کورټ دغه صدرتي ریفرنس اوریدنه کوي په کوم کې مرکزی حکومت د آئین د دروش پته ای ماده د وضاحت کول غوښتنه کړې ده. د آئین د ماده خپل ګوند سره د پارلماني غړو د وفاداری نه کول په صورت کې د هغوی د غړیتوب ختمولو پاړه ده. د صدرتي ریفرنس اوریدنه لپاره د سپریم کورټ 15 کسیز لارجر بینچ یا لوی جرګګۍ جوړ سوی چې مشري چیف جسټیس عمر عطا بندیال کوي. خو پاکستان کې حکومت مخالف غوندو د حکومت لخوا په سپریم کورټ کې د دې مقدمه پر وړاندې کولو نیوکه کړې او ویل دي چې دا معاملې د اپوزیشن لخوا پر وزیر اعظم عمران خان د بې باوري تحریک جمع کول ورسره وړاندې شوی ده. حکومت مخالف غوندو پر وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک د مارچ پر 8 د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې جمع کړ او په دا غاړه د قومي اسمبلی غونډه د مارچ پر 25 نیټه اوربل شوی ده. ارپای ټولین په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلې دي چې د طالبانو د اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. ارپای اتحادیې پرون په یوه خبر پاڼه کې له طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او په سمدستي ډول دا باوري کړي چې ټول افغان نجونې ښځې الکوان او سړي ښوونځي ته ستانه شي. د طالبان حکومت ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د مارچ پر 28 د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړل سوي ټول ونځي پرانیزي. خو پرونی د دوه شونځوي تړل بیا وغځول. د طالبان د تعلیم وزارت ویلي چې دا شونځي به هله پرانستل کیږي چې اسلامي قوانینو سره سم پلان ورته جوړ شي. کرملین ویلي چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي سفارتکاران د واشنگټن د هغه اقدام په خبرګون کې شړي چې د روان میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې میشت په ملګرو ملتونو کې 12 روسی سفارتکاران شړلي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې پرون یې په مسکو کې د امریکایي سفارتي ماموریت مشر وزارت ته وربللی او هغه ته دوه امریکایي سفارتکارانو نوملړ ورکړ چې مسکو ناخوښه کسان اعلان کړي دي. یاد وزارت د امریکایي سفارتکارانو شمېر نه دی په ډاګه کړی. تر دې وړاندې د فبروري پر 28 واشنگټن په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفارتي عملی 12 غړو ته امر کړی و چې د مارچ تر 8 د امریکا څخه ووځي. پر دغه سفارتکارانو تور پولیس و چې دوی استخباراتي کارکونکي دي او په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل دي. په نیوزیلند د شوډ نړیوال کرکټ جام 15 اوریز سیالیو کې نن انګلستان پاکستان ته په 9 وکټونو ماتې ورکړه. پاکستان لومړی بیټینګ وکړ او په 24 اوور کې ټول لوبغاړي تر 115 منډو جوړولو وروسته آوټ شول. په ځواب کې انګلستان په 20 اوور کې یوازې د یوې لوبغاړي په سوځېدو هدف ترلاسه کړ او لوبه یې وګټله. په نیوزیلند کې روان د نړیوال جام کې اته لوبډلې برخه اخلي او په لوبه د اپریل پر 3 نیټه کیږي. تر دې دمه په پوینټس ټیبل کې آسترالیا لومړی او پاکستان وروستی مقام لري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی او چې تاسو خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبري غړې ځنې مهم رپورټونه دادي. ته خیبر پختونخوا حکومت د جمعهتونو مولا امامانو ته میاشتنی وظیفه ورکوي. په اړه د پیښور مولانا ارشد علی مشال لړی ته وویل،
کچره دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام وی نو بیا په ډیره بهتره ده، او کچره نه سی او سیاسي هغه وی د مذهب نوم بدې استعمالي او
د خیبر پختونخوا په اتلسو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندې لوی جلسې روانې دي، خو له انتخاباتو یو ناهیلي کس مشال لړی وته ویل،
نو به دا بلدیاتي الیکشن چې کوم دی ماته ماشي او کېل خارېږي، او ځکه چې په دې ملک کې چې کوم زمینی حقایق دي هغه زمینی حقایق 70 ساله پورې موږ په سترګو باندې څونه لیدو.
پختونخوا بلډ بینک په کوټه کې 12 ورځنی کیمپ لګولې دي. نن د ټی بی یا نری رنس نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم ریپورت لرو، او د ګڼو نورو ریپورټونو تر څنګ به دا ریپورت هم واورئ چې په خوست کې پرون نوې تعلیمي کال پیل شو. یو زده کوونکی مشال لړی وته ویل،
د مارب د رئیس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د لیسو زده کوونکو ته ډیره توجه وکړي، هغه که د کتابونو په برخه کې ده، هغه که د استادانو په برخه کې ده.
دا نو ریپورټونه په دې خبرې غړي کې اوریدل شي. بدرګه موکړه وسم د خبرونه لمړی رپورت. د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د جمعهتونو مولا امامانو ته د میاشتنۍ وظیفو ورکول پیل کړی دی. د کوارت ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر او په صوبایي اسمبلی کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی زیولا بنګه شوی چې روانه اونۍ په دې ضلع کې شپږ سو خطیبانو ته وظیفې ورکړی دي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ پر دې پروګرام نیوکې کوي او وایي چې حکومت د مولا امامانو د مالي مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سیمې ځینې دینی عالمان بیا د حکومت لخوا د اړمنو مولا امامانو لاسنیوی یو ښه اقدام بولي، خو زیاتوي چې دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقلو بنیادونو وشي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچانه.
د کوارد ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې ډی ډیک مشر او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ضیا الله بنګش د مارچ پر 23مه مشال ریډیو ته وویل، حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د جماعتونو هاغو ملا امامانو ته چې د اوقافو له محکمې سره راجستر دي د میاشتې په سر د لسو زرو روپو ورکول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه، د مارچ پر 23مه د کوارد د بیلابیلو سیمو د جماعتونو شپږو سو خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړې کړې.
هر جماعت کم علماء کرام تھا 10,000 روپئے وظائف مقرر شی ہوئے. لاسٹ 3 منتھس والا تقریبا 30,000 روپئے چیکنا کوہاٹ کے 600 کسانوں تک مدد چیکنا ویر کو بھائی ہینڈ رہی تھا ویر کو، اور دا ہر 3 مہینے بعد ہوتا 30,000 روپئے رسیو کم چا والا رجسٹریشن شی ہوئے دے محکمہ اوقاف سرا نوغی ٹھو دتا دا پیسے حکومت طرف تھا ملے بھی منس کے اور کے چونکہ کورونا حالات کلرا لوں بیا ٹائم کے حکومت فنڈنگ مننگ مسئلے جڑے شوے د دې بجټ کې به دا شی دوباره اناونس شو. دا نه زیاره به دا یو زلو شی به باندې دا کنټینیو پروسس دی.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د مارچ پر 22مه په یو رپورت کې ویلي، د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو پر مولا امامانو د میاشتنیو وظیفو ویشلو لپاره د روان مالي کال په بودیجه کې 2.6 ارب روپۍ بیل کړی دي. د رپورت تر مخه دا پیسې به د 40,655 خطیبانو تر څنګ په صوبې کې د میشتو لګکیو مشرانو ته هم ورکول کیږي. رپورٹ کی ہمدار از راغلی حکومت تر دې د ما پر 2013 ملا امامانو د پام ورلد شمیر اقلیتی مشرانو د 80 ملیون روپو په اندازا مالی مرستې ویشلې دي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف پر ملا امامانو د مالی مرستو ویشلو پروسه په داسې وخت کې تیز کړي چې لوی خو د مارچ پر 1.5 د دې صوبې په 13 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې کیږي. نو بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د مشر او د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. هم دې موضوع ته په اشاره په پیښور کې د جامعه اشرفیه محتمم مولانا ارشد علی قریشی د مارچ پر 23مه مشال لیډو ته وویل، د مولا امامانو لپاره د حکومتي اعزازیو خبره تر ډیره نمایشي او سیاسي ده.
عبادتګاهونه چې څومره دي، جماعتونه دي یا مدارس دي، نو د دوی سرپرستی کول یا د عبادتګاهونو سره وابسته چې کوم خلک وي، نو د هغوی د ضرورتو خیال ساتل دا خو د ریاست ذمہ داری ده. کچره دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام وي نو بیا خو ډیره بهتره ده، او کچره نه سی او سیاسي هغه وي د مذهب نوم بدای استعمالي او د دې پسند د مونږ بیا باغ بند کوي. سي زما خل اکثر خلکو دا ریفیوز کړي هم دي سی او سیاسي تور باندې اخباراتو کې او په میډیا کې وینا راشي. دادا جی حکومت خپل کارندګانو په ذریعه سره جماعتونو چې کوم ائمه دي نو دا غي نمونه لیکلی دی یار، لیکن
د ملکن ڈویژن لپاره د وفاق المدارس العربیه کوارډینیټر د سوات مولانا صدیق احمد بیا له ملا مېمانو سره د حکومتي مرستو د پروګرام ستاینه کوي، خو دوی هم وایي چې دا کار باید سیاسي اړخ ونه لري.
دا خو زمونږ صوبائی حکومت د ډیر وړاندې نه د دې اعلان کړو، بیا یې په امامانو صاحبانو په بینکونو کې اکاونټونه هم کلو کړل، خو تر اوسه پورې په هغې باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه و شوی. اوس دوی اعلان کړی دی، نو په داسې موقع باندې دا اعلان یقیناً دا خبره هم د سیاسي جماعتونو قابل غور ده چې بھائی آیا دا ته د سیاسي رشوت په تور باندې استعمالې دا پیسې دا خو ته مخکې ورکولی شوې. خو بهرحال اوس هم کوو کې نو ښه خبره ده، بعض علما به دې شي چې هغه حقیقتا ضرورتمند دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشتلګن پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا وایي د ملا امامانو لپاره د اعزازیو تر مقررولو هم زیاته اهمه موضوع د جماعتونو او دینی مدرسو غیر سیاسي کول دي.
ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اغستل پکار وو، ځکه چې د سرکار د طرف نه چې پیسې اوزی ظاهره خبره ده که دا بیا د سرکار ملازمان ګڼل شي، نو دا په مستقلو بنیادونو باندې د سرکار ملازمت کوي او کنا دا دوی یو سیاسي مقصد د پاره استعمالول غواړي. دا دینی مرکزونه د سیاست د پاره استعمالېږي، په کاردار چې دا غي مخنیوي وشي. دا جماعتونه خود سرکار ملکیت نه لري، دا خود اولس ملکیت ته، یعنی اولس مکه ور کړی دی، اولس جماعتونه جوړ کړی دی، اولس خصمانه کوي سره د امام د تنخواه یا د امام د اړې. نو عوامي نېشنل پارټي دا غني چې داسې قسم لا جذباتی سیاسی منصوبے دو خزانے د پیسې زیادہ
د کوارد د ڈی ڈیک چیئرمین او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې لهمدی سیمې د تحریک انصاف غړي ضیاء الله بنگش لمشال ریډیو سره په خبرو کې د ملا امامانو لپاره د حکومت د میاشتنې وظیفو پر پروګرام د اپوزیشن نیوکه رد کړي. د وو ویل د سیاست هدف یې د خلکو په تیر د ټولنې د اړمنو کسانو خدمت کول دي. پینې وخت کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې خی له جمعیت علما اسلام فیډل سره اړه لرونکو ملا امامانو وار لمخه له حکومتي وظیفو اخیستلو انکار کړی دی. دې ډلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت چپه کولو لپاره وخت په وخت لانګ مارچونه کړي او اوس مهال د پاکستان جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې حکومت مخالفه مبارزه مخته وړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د خیبر ضلع ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ضلع پولیسو ته په یو لیګل شوی لیک کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس آف پیس اختیارات یوازې عدالتونه کارولی شي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د ایف آی آر درج کولو امر وکړي او بیا هم نور قوانین عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو څانګې یوه اعلامیه خبره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې آساني پیدا کړي. خو قانون پوهان بیا وایي چې د آئین د 15مې مادې سی آر پی سی لاندې یوازې سیشن جج مجاز دی چې د جسټس آف پیس واک وکاروي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د 15مې آئینی بدلون لاندې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملی شوی او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوی او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 21مه کمیټه د خیبر ضلعي پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران ته یو لیک استولی او پاغې کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلعي عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد اف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا اف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپله د جسټس آف پیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې اف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سکوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پاغه کې د جسټس آف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورسډیکشن دی دا هغه کې به دا سیشن جج بی بطور سیشن جج بیا د جسټس آف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې دی کله امپاور شي د سره بیا نور اختیارات دي چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته. بیوروکریسي دا په خامخا پسنه اسه طریقه باندې دلته بلد دي چې دی په دغه مرج ډیسټریکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرته دیته سمون خوري او سګونجایش وینو غل پل خي اختیارات ګوري.
ایډوکیټ فرهاد اپریدی زیاته کړه چې ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ڈی پی او ته ښکار لیکلی چې پولیس یوازې د عدالت په وینا ځنې کارونه تر سره کولو ته پابندي.
نو تاسو کدا د سیشن جج سیب لیټر وګورئ دی ڈی پی او ته یا پولیسو ته دغه کړی دی کنوی کړی دی ځکه چې د پولیسو اختیارات نو هغه وایي چې زه به تور جسټس آف د پیس دلته کار کوم او دغه اختیارات هیڅوک زمانه بغیر نشي استعمالولی. نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په اف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي ځکه چې قانونا دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي. نو ما په خیال چې سیشن جج سه په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړی دی او هغه خبردارې په دې خاطر ور کړی دی چې سبا سه نه چرته په ڈی سی یا دفتر کې کاروایی شروع نشي او خلک درخواستونه یو نسی چې اف آی آر نه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی یا د کریمینل پروسیجر کوډ هم د دغه 22 بینه بعد دفعه 25 راځي دا غی لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی شي بطور جسټس اف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې وونه وړاندې د خیبر پختونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمې یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې دوی په قبایلی ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 28 ای سی آر پی سی لاندې د پیس اف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او د لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلی کې قانون سازی شوي، یعنی د کونسل ته دوه فریقین په خپل خوخه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت پورته حاصل وي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا په اتلسو ضلعو کې د مارچ په 1 بلدیاتي انتخابات کېدونکي دي چې پکې د ملاکنډ ویژن و ضلع هم شامل دي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمائندګانو سره تمې لري په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته راستولی دی.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارد په کچه درې جنرال کونسلران د خزو مزدورانو کزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکنډ ډیویژن تحصیلي بابوزی میر او نورو نمائندګانو په اړه د منګوري خار باستنان وایي
زمانوں پر زل خالق تے
سکار کوئی
زل گاڑے چلو ہاں
تے کم سی گئے
دسنگ اٹھے جمنگلا اس سو کار نہ نہ کہ بس باز دا کان سر ہاں جنگ گئی تے وقت پھگڑو کوڑیر گئی کار نہ ہم دڑیر گئی
عمران خان جملے جی پت کیس ڈیو مالے بسر جی خدا ویزا رکشی رور یما کنا ہا لک 24 گھنٹے دار روڈ بلاک نو منگو چہرا دا جنازگاہ دا سڑ جا درشی بل دنی گل دار روڈ بنی نو رش دیر سے واشے درش تلا سمگ مزدوری نہ شکوالے منگا دا وای چہرا دا جنازگاہ روڈ دی ون ویشی
منگوری شادری وتکی پوخانے ناظم شیرالم کا کوی چتیر بل دی انتخابات کی ہم سخاص طریقیتی کرنا نو شوی زکا د پکی اس حصہ نہ داغستے دی وای نمائندگانو تا اختیار نو ور کوی
نو بئی دا بل دی الیکشن چکم دے ماتو ماشی او کیل خاریگی او زکا چی پدی ملک چکم زمینی حقائق دیا گا زمینی حقائق 70 سال پورے منگ پستر گبانی سے ان لو مسجد زمنگ نے منگوری خار کے چکم دے تکلیفات تھی او آگا تکلیفات چکم دے د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څخه حل لې د صفایي څخه حل لې
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکي زلمه همیش کومار وای چې دوی خو عام وټوم ورکوي خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر ټاکي او دوی دغه تمه لري چې د اقلیتو مسلې به مقامي نماینده حل کوي
د ماینورټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر ملو شنو دا هغه د پر ډیر ښه خبر ده ول چې هغه ډایرک هغه پسې تلی شي خپل مسله ورته ویلی شي بل دا خبر ده چې ماینورټي کینډیډیټ د ماینورټي مسلو نه به خبرې جي نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دی چې دوپه کې د اقلیتو ووټو می خو درې
په سواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 500 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمن لپاره د پارټي په کچه په مقابله کې دي د ترڅنګ د شپک نوی وارډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو دا تاسو خبرې غړې اور نو ریپورتونه د خبر پختونخوا په 13 ضلعو کې دا مارچ په 13 چې کوم بلدیاتی انتخاباتي د دې رپورت خو تاسو ورته چې نیاز احمد خان تاسو ته وړاندې کوس ورزو کوټه ته د روژې په میاشت کې د اړمنو خلکو ته د ویني رسولو په خاطر د پښتونخوا بلډ بانک لخوا په کوټه ښار کې 12 ورځنه کیمپ لګیدل دی چې مخه په لوی کچ د اړمنو ناروغانو لپاره به نظیر مکول دي د ویني ورکول لپاره په لوی شمیر کې خلک د کیمپ ته روان دي دوی وایي چې په وینه نه یوازې د بل ناروغ خکېږي بلکې د ښه صحت لپاره نورو کسانو ته وینه ورکول مهم هم دي په دې اړه نور حال کوټې نه زموږ خبريال ایوب ترینه کوي
د پښتونخوا بلډ بانک لوري د هر کال په ډول شش کال هم د روزي د میس څخه لمخه په کوټ کې د وینې د ورکولو 12 ورځې کیمپ لګیدلې دي چې مخه د روزي د میس څخه لمخه زیاته وینې راټولول او بیا و اړمندو کسانو ته رسول دي په دې اړه د پښتونخوا بلډ بانک ډایرکټر سلیم احمد نور حال سره بیان کړي
پښتونخوا د وینې زیرمه 22 کلو زخه په کوټ شهر کې و مجبور مریضانو ته پاکه صافه وینې ورکوي نو زموږ د 22 کال د تجربه د سی په روزه کې وین بیا بالکل کمی وی نو په درس سلسله کې موږ د پښتونخوا د وین زیرمې له خوا د عدالت روډ باندې د وین یو کیمپ لګولې دی په سونو خلک دا وتراغلي خپل وین جمع کوي د اتی په توګه
په دې کیمپ ته ډېرې شهریان د وین د ورکول لپاره هر ورځ راځي او دوی وایي چې ونارغان ته وین ورکول نه وازی او لوی قرباني ده بلکې د دې څخه د انسان په بدن کې د وین فشار هم سميږي
منم سليمان یار لمخ خو زه اول دائم سي دا ډېر فائدہ مند یو خو اول سړي د سي دي پرم شه د مثال دی بیس وین ورکی بیا داس خربانه مست ایتمانه مست مثال هغه وینې پکار لیکن پیدا کیژن بیا پښتونخوا بلډ بینک بیا داس هغه د مثال هغه ته په ایمرجنسی پر حالت کې ته وینې هغه کی نو بیا سمو موږ له دوی سره دا کوم کو وینې ورکو نو موږ مخته د بل مسلمان خیال وساتو او ثواب نیت ورکو بده کی بیا سمو نه اسلاله شو کو
زمانه ور فیولا چې زیدی نو د دې وینې موږ د دې لپاره ورکل چې ورور د دې خلکو د لپاره چې دا کنده تلسم مریضان دی خدای مکه په شار کې بلډ یو بلاست کیږي یو د ماکه کیږي یو اکسیډنټ کیږي نو د دې لپاره موږ وینې کسه دا غریب خلکو ته دا یونه ورسیږي موږ په دې کې خیر او لازم موږ د ټولو لسه دا خواست کو زو خصوصا د ځوانانو سره چې هغه راځي د پښتونخوا بلډ بینک خپل یونه ورکي بلکې په کار دا د شهر درې میاشتې بعد موږ کوشش کوو موږ وینه ورکو
خدایونه تنظیم کوونکې باور لري چې د دوه هفتو په دې کمپاین کې به دوی دومره وینه راټول کړي چې د روزي په میاس کې به په شتوګه د بیوزلو کسانو سره کومک وکولای شي په دې ترڅ کې د یاد سیوی ادارې یو مشر فضل محمد ترین زیاته کړه
دا
کوټه د شار ټول اسپیټالو انصار پر شخوا بلډ بینک باندې 2200 ماشومان د مرسر رجسټرډ د تلسیمیا د مریضان د شغته هر میاس مجبور نورکو بلکې بیا داسې د زنانو کې سونه سراجه د کشنان د هغه ته مجبور نورکو یا خدای نه خاصه په شار کې واقعاتو شغه ته وینور یا د چا یو پرشین یو بل یو هغه ته مجبور نورکو دا موږ نه ګوښ دا څوک دی چې هغه څوک مجبور راځي په وینه مجبورې په شخوا بلډ بینک وینور کې ها خدای یو شی دی وینه دا د سیو پوزټیو مشتجمه کوم جو بیور کو بیب جمع ک ای بور کو بدای رولینګ دی روان دی سلسله در روانه ده د مجبوریانو مجبوری بورال کو پښتونخوا بلډ بینک د مریضان
د دونی ورده چې د روسیې په میاس کې د خیراتی ویني د ورکول لړۍ په شاریانو کې کم سی او په نتیجه کې پښتونخوا بلډ بینک د هر کال په ډول دا کال هم د خلکو د ویني د اتی کول په خاطر د ول سپرزنی کیمپ په کوټه کې لګولې دي
مجبور مریضان ته وروي دا ځانن خواسو سخفل وینا دا کې په نتیجه مکی وینور کو سخه جاری ده وینې څه نقصان نه لري
ایوب ترینو په کوټه کې نن د ټي بي یا نری رنس نړیوال او رس منزل کې د روغتیا د نړیوال ادارې تر مخه د دې رنس لقبل هر کال په نړۍ کې په میلیونونو خلک متاثر کیږي چې یو شمیر یې تمري په پاکستان کې د حکومتي سروې تر مخه په دې هیواد کې په 2000 کال کې سکم شپږ لکه خلک له دې رنس متاثر شوي او شپږ سلویغ زره تر مړه شوي هم سرار ظهیر په اسلام آباد رپورټ لري
نن د مارچ په څلېرشتمه په ټوله نړۍ کې د ټي بي یا نری رنس نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې دی د دې رنس پاړه په خلکو کې پوهاوی خور شي او خلک د دې رنس نه ځان وژغوري د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه د یوې اندازې مطابق په کال 2000 کې په ټوله نړۍ کې 10 میلیون خلکو ته د ټي بي رنس لګېدلې او دارنګ ترې 1.5 میلیون خلک مړه شوي چې پکې 15.6 میلیون سړي 3.3 میلیون او 1.1 میلیون ماشومان شامل دي بل پلو په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت د پوهاوي لپاره په بیلابیلو خارونو کې دستوري او سیمینارونه تابیا شوي او د ټي بي یا نری رنس کامی پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان د نړۍ په هغه اتو ملکونو کې په 5 نمبر دی چرته چې د ټي بي ناروغي زیاته ده په دې ملکونو کې په اول نمبر هندوستان په 2 نمبر چین په 3 نمبر انډونیشیا په 4 نمبر فلپاین په 5 نمبر پاکستان پشپغم نمبر نایجیریا پوم نمبر بنگلادیش او په اتم نمبر جنوبی افریقا شامل ده وپانه لیکي په پاکستان کې په کال 2019 او شلم کې یو سروي شوی چې تر مخه په کال 2019 کې 15 لکه او 1000 خلک د ټي بي رنز نه متاثر شوی او 3000 تری مړه شوی دا شن په کال 2020 کې 15 لکه شپږ او 1000 خلک د دینه متاثر شوی او 3000 تری مړه شوی د اسلام آباد سرکاري هسپتال پیمز ته راغلی د باجوړ یو سیدونکو ځوان سید اکبر مشال ریډیو ته اووی چې نری رنز ورته لګیدلې او ډیر په تکلیف دی
یاره جی تکلیف خو زما ته چې بلغم مرضی او کلمی مو سره خوږیږي کله ناکله ټمپریچر سره هم پخته چې کمی داسې نو مو سره خوږیږي زما یاره جی مسله وا چې هسپتال ترالم علاج کلمی مې خوږیدل نو رته وای چې تاسو ټی بی دی
د اسلام آباد پیمز اسپتال د ټي بي ماهر ډاکټر جهانگیر خان مشال ریډیو ته اووی کسه هم په پاکستان کې د ټي بي رنس سیوا شوه خو که خلکو په وخت د دې علاج وکړو او احتیاطي لارښوونې خپل کړي خپل علاج چې د نه میاشتو نه تر 12 میاشتو پورې دې سرته ورسو نو دغه مریض په دې رنس قابو مونږ شي
ٹی بی اداس مرض دے چدا دے چکم جراثیم دی دا د یو انسان نه بل انسان نه پو ټوخی باندې خوریږي یا انتریشی باندې دا دوه مین روټس دي بچاو څنګه دي ماشومان ته بی سی جی ویکسینیشن پکار دي 15 کال پورې هغه بیا بچی کنه دین علاوه چې پکور کې یو کس ته ټی بی وشي نو چې هغه سره کم کسان دي ټول لټسټونه پکار دي کاغه ته سمټم یې کني ټول لټسټونه پکار دي او درې مچ کوم اهم خبره ده چاته چې ټی بی وشي نو دله پکار چې 2 هفتو پورې دي ځان آیسولیټ کی دا آیسولیشن مطلب دا رې چې دا خوراک سره خدا نه خوريږي نو 2 میټر ډیسټنس پکار سم چې مون کووډ کې ساتو
دپټا باد د سرکاري هسپتال ډاکټر الیاس خټک د ټی بی یا نری رنس پاړه مشال ریډیو ته اووي
ټی بی مختلف قسم ده لکه یو خپل مونری ټی بی لکه د پیپړو ټی بی بل نن سبا دا ډکو ټی بی د کلمو ټی بی مختلف ٹی بیا نے لکد نو دا مختلف تھی ددی اصل وجوہات خو لکد پلمونری ٹی بی چکم منگا نن سبا عام دے دا پیپڑو ٹی بی دا چکم دے نو دا اکثر دا ٹوخی نا کم خلق چی ڈیر ٹوخی گی اور ٹوخی زیاد شی کرانک سٹیج شی نو اغتا دا پلمونری ٹی بی لگے پیپڑو ٹی بی ورتوشی علاج ددیشتا
دا پاکستان دا ٹی بی کنٹرول کامی پروگرام پخپل وی پانے لیکلی چی حکومت جمن دے او هدف یہ ٹاکلے چی پدے حیوات کی دا ٹی بی دا خاتمے لپار کار وکڑی او ترکال 2015 پوری پاکستان لدی رنزا پاک ملک وگرزوی
سراج زهیرو په اسلام آباد کې اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې ځکه چې په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي احمد شاه زمي سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي
د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د جماعتونو بل امامان ته د میاشت پر سر د 10,000 روپۍ وظیفه ورکول پیل کړی دی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د کوارټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر زیولا بنګش پر مشال راډیو ټول چې د مارچ پر 28 د کوارټ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو شپږ سوه خطیبانو ته د وظیفه ورکول چارې بشپړ کړې ټاکل شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه کوي په کوم کې مرکزی حکومت د آئین د 13 ماده د وضاحت کولو غوښتنه کړې ده د آئین دا ماده ل خپل ګوند سره د پارلماني غړو د وفاداری نه کول په صورت کې د هغوی د غړیتوب ختمولو په اړه ده اروپای ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشنۍ څرګنده کړې او ویلې دي چې طالبان دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی اروپای اتحادیه پرون په خبر پاڼه کې د طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساسات ته درناوی وکړي او په سمدستي ډول دا باوري کړي چې ټول افغان نجونې ښځې هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي مسکو ویل چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي سفارتکاران د واشنگټن د هغه اقدام په غبرګون کې شړي چې د رواني مارچ میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې میشت په ملګرو ملتونو کې 12 روسي سفارتکاران شړلي ول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې پرون یې په مسکو کې د امریکایي سفارتي ماموریت مشر وزارت تور بللی وو او هغه ته د هغو امریکایي سفارتکارانو نوملړ ورکړ چې مسکو ناخوښه کسان اعلان کړي دي په نیوزیلند کې د شوز نړیوال کرکټ جام 500 اوري سیالیو لړ کې نن انګلستان پاکستان ته په 9 وکټونو ماته ورکړه په نیوزیلند کې روان دی نړیوال جام کې اتلوب دلی برخه اخلي او پایلوبې د اپریل پر 3 نیټه کیږي تر دې دمه په پوینټس ټیبل کې استرالیا تر ټولو زیات لوبې ګټلې او لومړی مقام لري او پاکستان خپل زیاتره لوبې بایللې او وروستی مقام لري
دا احمد شاه زمي چې تاسو ته لن خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په دیني مای کې هم مهم ریپورتونه را سره دي نو که وخت لري را سره پات شي یو نړیوال ریپورت خلو روسیا چې پر اوکراین د یرغل لکبله د لویدیزو هیوادونو د سختو بندیزونو لکبله له فشار سره مخامخ ته وای چې نور غیر دوستو هیوادونو ته خپل غاز یوازې پر روسی روبلو پلوري بل خو اروپایي هیوادونو ویلي چې د روسیې د دې پریکړې په اړه به خبري وکړي دا په داسې حال کې ده چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یو میاشت پوره شوه او روسی ځواکونه هلته لا هم له خنډ سره مخامخ دي په دې اړه نور حال اسمت ساروان راکوي
پد اس حال کې چې په اوکرين کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خندو ځند سره مخامخ دی د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د غازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي پوتین پرون چهارشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا نوی پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ور باندې غاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د غاز انتقال دوام کوي له بلې خوا رویټرز خبري اژانس ته اروپایي اتحادیه د یو جګپوړي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د غازو درانیولو موضوع د بحث وړ ده له بلې خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده د اوسنیو قراردادونو لمخي اروپایي هوادونه له روسي څخه غاز په ډالر رانيسي شغل هاب کم دراسول د روسي پریکړې ته د احتمالي جواب په اړه له خپل اروپایي شریکانو سره خبري وکړي روسیا په نړۍ کې د غازو تر ټولو ستر زیرمې لري او اکثره اروپایي هوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسي غازو ته اړتیا لري وروسته لدی چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین لمځکي هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعاله برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکنده پریکړه نه ده کړې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په اسلام آباد کې له تیرو دوه ورځو راهیسې روانه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اتسلویښتمه غونډه پرون پای ته ورسېده. د غونډې موضوع د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول و چې د 500 هیوادونو اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو استازو هم د مبصرینو په حیث ګډون پکې کړو. پرون د دې غونډې په پای کې د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د مرستو پر ټینګار هم خبرې وکړې. په دې اړه نور حال د مشال لړیو خبریال ګوهر مسجد راکوي.
د غونډې سرته رسیدو نه پس د پاکستان بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی او او آی سی سیکرټری حسین ابراهیم طه ګډه خبري غونډه وکړه. په دې مهال د او آی سی سیکرټری ابراهیم طه وویل چې د افغانستان د استازي تر ټاکنې وروسته هغه د افغانستان سفر کړي او فند جوړ کړي شوی دی. دا هم وویل چې د نایجیریا له اړخه د افغانستان د بشري مرستو د پاره $1 million فند ترلاسه شوی دی. دریمیشت مخکې مونږه دا فیصله وکړه چې د افغانستان د پاره په خصوصي توګه یو سفیر وټکو او هغه ټکنې نن ګټورې دي، ځکه چې مونږه په افغانستان کې د هغه سفیر ترخوا لاندې د افغان اولس لپاره یو فنډ جوړ کړی دی او د دغه فنډ د پاره تر اوسه پورې د نایجیریا نه $1 million مرستې ترلاسه شوې دي او زه باور لرم چې په دغه شان نورې مرستې بازار ترلاسه شي. خبری غونډه ته د پاکستان د بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې په کشمیر او فلسطین کې د بشري حقوقو سپکاوی کیږي او په دې اړه به اسلامي هیوادونه غږ پورته کوي. د کشمیر په اړه په خصوصي توګه شاه محمود قریشی ساده سي وویل، مونږه په ګډای و منصوبه جوړ کړی دا چې بیلا بیل ممبر هیوادونه به وخت نا وخت غونډه کوي او د کشمیر پښتون زبا بحثونه کوي او مونږه د کشمیر په اړه یو خصوصي سفیر ټکنو سره یو آزاد بشري حقوقو کمیسون هم جوړولو منصوبه ده. د یادونه ور دی چې او آی سی د مسلمان هیوادونو هغه سازمان دی چې په کال 1990 کې په دې بنیاد جوړ شو چې د با په نړۍ کې د مسلمان هیوادونو ستونزې ختمولو کې هلې ځلې کوي. د او آی سی په دې دوه ورځنۍ غونډه کې 800 استازو ګډون کړي وو چې پکې د سیاست، امنیت، بشري ستونزو، ټولنیزو حالاتو، اسلاموفوبیا، ترهګرۍ په شمول پر یو شمېر معاملو شاوخوا یو سل شل قرار ددونه منظور کړل شوی دی. په بل اړخ سیډونکو وایي چې او آی سی هغه کردار په مجموعي توګه پوره کړی نه دی چې په کم ډول د اسلامي هیوادونو ستونزې په ګډه ورکول پکار دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په افغانستان کې د نجونو د منځنیو او عالی ښوونځیو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شوی، بلکې یو شمیر طالب پلو هم پرې غبرګون ښوولی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ټولې ښوونځي پرانیزي، خو پرون یې د دغو ښوونځیو تړل بیا وغځول. د طالبانو د تعلیم وزارت ویلی چې دا خوانزی به هله پرانیستل کیږي چې له اسلامي قانون سره سم پلان ورته جوړ شي. په دې اړه نور حال اسمت ساروان راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو شور اندیشنه او مایوسی رسمن طالبانو ته ورسوله. د دې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو پکلکه غواړي ټول جنو او هلوکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروری دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام وست د انجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پرخپل ټویټر پانه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. د هم زده کړه د بشر لومړنی حق بلل دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځوراون کوي، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپل بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمينه په وطن کې برابر نه کړو نور به ورته خپل شوونیز دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسی. زرګون ځوانانو د همدی هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته جنو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
د اسمت ساروان ریپورت موریده. په خوست کې هم تیر ورځ د زده کوونکو د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت په ملي لوبغالي کې غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د پوهنې له چارواکو غوښتنه وکړه چې سږنی ښوونیز کال کې د کتابونو او مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه هواره کړي. په خوست کې څه د پاسه 1500 ښوونځي موجود دي چې 3 اتیا ښوونځي د نجونو دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
زده کوونکي او ښوونکي وایي تیر ښوونیز کال کې درسي بهیر د کورونا ناروغۍ او ورپسې د سیاسي بدلون له کبله د ځان او خاند سره مخامخ شو، خو دوی هیله وکړه چې سږ کال به د دوی د درسي بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې نه شي. زده کوونکي او ښوونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې په ښوونځیو کې د کتابونو او مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه هواره کړي. د غرغخ لسې د 12م ټولګي زده کوونکي نعیم دریز د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راوړې ته وویل
تیر کال کنه زمونږ زده کړیز ماحول ډیر کرونا وځ په لو سیاسي تحولات رامنځته شول. مونږ ته کوم ډول په کار هغه ډول زده کړې مونږ تر سره نه کړې. سږ کال مو دغه خیله ده چې مونږ خپل زده کړې په سمه توګه تر سره کړو، له ښوونځیو فارغ او خپل زده کړې تر پوهنتونونو پورې ورسوو چې د ټولنې د خدمت جوګا شو.
د نور اقراض خصوصي لیسې زده کوونکی محمد الله بیا غوښتنه کوي چې د کتابونو او نور ښوونیزو توکو کمال ته پاملرنه وشي.
د مارب د رئیس څخه مو دا غوښتنه ده چې زمونږ د لیسو زده کوونکو ته ډیره توجه وکړي. هغه که د کتابونو په برخه کې ده، هغه که د استادانو په برخه کې ده، نو دوی باید ورته ډیره پاملرنه وکړي. لکه څنګه چې یو زده کوونکی دی ډیر دی لایک وي او ډیر دی تکړه وي، او کچېرې دی کتاب نه ونه لري نو دوی نشي کولای چې خپل درسونه په منظم ډول په مخ بوزي.
په تیر ښوونیز کال کې و مهمه ستونزه د تشکیل د کموالي له امله د ښوونکو کمښت و. د الفتح لیسې ښوونکي شفیع الله حلیم ویل په حکومتي ښوونځیو کې لومړی د کتابونو کمښت موجود دی او دویم په کافي اندازه مسلکي ښوونکي نه لري.
لومړی ستونزه دا ده چې د کتابونو نشتون دی. په اکثریت دولتي لیسو کې موږ زده کوونکي د دغې ستونزې سره مخامخ دي. دویم د مسلکي ښوونکو نشتون دی، او همدارنګه لکه تیر کال هم تاسو ولیدل ډیری لیسې د ښوونکو د نشتون له وجې وتړل شي. سږ کال موږ د اسلامي امارت له حکومت نه هیله دا ده چې یا هم تشکیل راکړي او یا هم کار د دې ښوونکو ته قرارداد ورکړي ترڅو د زکاونکو وخت نه وي ضایع شوی.
کسان د طالبانو حکومت ژمنه کړې وای چې د مارچ په درویشتمه به د ټولو هلکانو او نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي، خو باختر دولتي اژانس د چهارشنبه په ورځ خبرتیا خپره کړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو درسي بهیر تر امر ثانی پورې ځنډیدلی دی. په دې اړه د خوست د پوهنې رئیس مولوي سید وسیم حقانی وویل،
خالي دومره یو چې مونږ د وزارت هغه هدایت ته منتظر یو او ان شاء الله دا شروع کیږي. زه ټول خویاند ته ورونو ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله تاسو دا تعلیمونه به نیمګړی نه پاتې کیږي چې د دې دینه بیا زیات خکېږي ان شاء الله.
د خوست پوهنې چارواکوونه ویل چې سکال به څومره هلکان او نجونې ښوونځیو کې شامل شي. یاد دیوی په خوست کې ټول 318 حکومتي ښوونځي او 115 خصوصي ښوونځي دي چې له دې جملې 3 اتیا د نجونو ښوونځي دي. د حکومتي ښوونځیو د زده کوونکو ټول شمیر 2,80,000 دی چې 90,000 تنه یې نجونې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوارې به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، یو یادګیرنه وغه دا چې د اپریل لومړۍ نیټه د مشال لډیو خبرونو کې به بدلون راځي. د ځینو خبرونو د خبرېدو وخت او ورځې به بدلیږي، نو تاسو به د دې پرومو او د دې اعلانونه هم په څو ورځو کې بیا واورئ. بل د اوړي د پاره چې زموږ کومې فریکوینسیانې دي هغه به هم د مارچ د 28 نیټې نه بدلیږي، نو تا د کومې تازه خبرونې چې د 28 مارچ نه پس به کیږي د هغې فریکوینسیانې چې په میډیم ویو شارټ ویوز په کومو سپو باندې به خپرېږي، د دې معلومات به زر تاسو ته درکړو. په ننګرهار کې د مثبت بدلون په نوم یوې مدني ټولنې پر 600 کورنیو خوراکي توکي وویشل. د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دا مرسته یې په لندن کې د میشتو افغانانو څخه ترلاسه کړې وه. مرسته اخیستونکي خوشاله ول چې د خوراکي توکیو مرسته ورسره وشوه، خو له نورو کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو د دوامدار مرستو غوښتنه هم کوله. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
که یو لور ته په افغانستان کې د خوراک نړیوال سازمان د بشری مرستو په لړ کې خلکو ته خوراکي توکي رسوي، نو بل لور ته په کور دننه یو شمیر خیریه ټولنې هم را مخته شوي، له خلکو نقدي مرستې را جلبوي او بې وزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کوي. د مارچ په 3 نیټه د مثبت بدلون په نوم مدني ټولنې په 600 کورنیو خوراکي توکي وویشل. د یادې ټولنې مشر استاد عبدالبصیر سباون وایي چې هغو بې وزلو کورنیو ته مرستې ورکوي چې بې سرپرسته کونډي، یتیمان او معلولین دي.
دا په لندن کې میشتو افغانانو د مرستې سره لیږلې وه، مجموع کې د 10 ولایتونو لپاره وه او د ننګرهار څخه هم پکې 600 کسان وه. دې کې وریجې دي، غوړي دي، بوره ده، چای ده، مالګه ده، لوبیا دي او اوړه دي. تقریبا 5,000 افغانۍ شاوخوا یو پکیج مصرف شو.
مرسته اخیستونکي خوشاله ول چې د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې وي، خو له کورنیو او نړیوالو خیریه ادارو غواړي چې په دوامداره توګه ورسره مرستې وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل،
زما نوم محمد زمان، د لغمان اوسیدونکی یو تن کراچی وانې ما. دغه څوک چې زموږ سره دغه لاسنیوی کړی، خدای د ورسره ښه وکړي. اقتصادونه ضعیف ده، کارونه نشته، هر فامیل 10-12 بچی لري. افغانستان خلک وضعیت بېخ اندازه خراب ده، ډېر ناهیله او ناامید دي خلک، باید چې ورسره مدام کومک وشي.
زه دلاور خان شیرزاد، ډېر تنې خوشحاله الله دې نور هم ورکړي چې د معلول او خوار غریب سره کومک وکړي، نه چې واسطو والا سره. او دغه سی ډبلیو پی د نورو خوراکي مواد موسسي چې دي نړیوالې دي، نمنګ د هیله د چهار سړی ته خصوصا مایب ته ډیره توجه کید.
د مثبت بدلون ټولنې مسولین وایي چې د دوی رضاکار لتیرو لسو کلونو رئیسی پر ټولنیزو او خیریه کارونو سربیره په تعلیمی برخه کې کار کوي، چې په ننګرهار کې د 2 تعلیمي ادارو سره هوکړې لیکونه لري چې له مخې 3,815 کسان په خصوصي پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو، نیمه لوړو زده کړو او شخصي ښوونځیو ته ورپېژندلي چې په نیمایي پیس خپلې زده کړې کوي.
په پاکستان کې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د بلورګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوی پیښې شوې. یو پیښه په روسخ کال د دسمبر په دریمه نیټه شوې وه چې په لسګونو پردلو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکای وګړی او په بل هغه کې بیا بلوګرو د فبروري په 14مه په خانیوال ښار کې یو لیونی سړی وژلو. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وژلي دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوک کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړې دي. خو د دې سربیره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پښتانه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې اوروي.
دا د 2014 کال د جون میاشت وا خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور شار کې په خپل دفتر کې ناستو چې ناڅاپه پولیس او تر لاسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند پاړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1904 اویم کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر شلمه نیټه مشالې دی ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیس فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخي پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانه ته یو ور
تانے چلا گیا تھا لالم او د تانے شو خوا دو دو نیم سوا کسان را غونډ شوی ول او شعرون ور کول چې د پرزت دے د توهین رسالت مقدمه درشی. زما نیک مرغی داوا چې لزنو ملګرو سره پرابطو کې بریالی شوم او ورته می ویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیای نه پوهیږم چې مخکې به سکیږي، خو تاسو چې سکول شي وای کې هغه هلی زلې پیل کړی او لخم مرغا پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډیر لږ دي چې د توهین مذهب له تور سره مخامخ شوی او بیا د شعیب عادل په ډول د پاریدلو کسانو لمنګلو بچ پاته شوی وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د 16 فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر 3مه په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار او په 2019 کال کې د عبدالولي خان په هنتون د زکونکي مشال خان وژنې دي. کوتر دی وړاندې هم بلوګرو آن د مذهب سپکاوی په تور د عیسایانو کلی کورونا او د پولیس تانه سوزولې دي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا به د کم ثبوته ل عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتیدونکو رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدی د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په ملیونونو منوال لري.
اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے
د دل پارا د ډیر څه کول ضرورت دی، دا سی یو شی نشته چې په کول یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پاره د لوډلو نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو تر حالو زلو ورسته پیدا شو دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړی دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې لپاره موږ ورزول شي وي د هغه غیز هم دی. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت پیدا کړی دی. په بری صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلیدو کوشش وشي، نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
10-20 سال کې جدوجہد څخه کوئی نتایج نکلا ہے؟
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن او پاکستان په خوانی مشرده.
سب کو پتا ہے کہ یہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
ټول ته معلومه ده چې دادا سی او قانون دی چې خلک د خپل شخصي دشمنی لپاره مکاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکای وګړي او آسیا بیبي سره هم دغه سی وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنۍ او لبجې پیښې شوې دي. که داسې قانون ساتل هم وي نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې دا غي دا ډول استعمال ونه شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساس ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ دیني عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځه دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړ نه سي، تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکن نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي، نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سخت رزي د رجحان پاړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلانکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره د بحثونه بیا راپورته شوې دي. اند پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړي غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیټول چې حکومت د دغه پیښو د څیړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
پدې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي. مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبرو محراب، ابلاغ مختلف ذرائع او په تیر اجلاس چې زموږ شو پدې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم، د انساني احترام آیات چې دي، حدیثونه چې دي، دا پکار دي چې په جماعتونو کې زوړن شي، چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15 نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں پیغام پاکستان معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنوم یو متفقہ مسودہ جوړ کړی و چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی و. دې ته به قانوني بڼور کوو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیانې جوړو چې د مارچ تر 23 لمخې به ورته حتمی بڼه ورکړو.
خو ځینې کارپوهان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یاد شوي اقدامات کافي نه بولي. دوی وایي په هیواد کې د تحریک لبیک په ډول سختریزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیښې رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې ګواکې د سختریزو ملاتړ یا حوصله افزایي کوي. حکومت وایي هغه سختریزه نیولي چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
لما واوری د خپل ځان نارات غراند څومره خست زما جانا علم واوری 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 علم واوری د خپل ځان نارات غراند څومره خست زما جانا علم واوری د خپل ځان نارات غراند څومره خست زما جانا خست از ما جانند ماته خست خست
نازونه کوي
ماته خيستا خيستا نازونه کوي
خولي خولي عادتونه کوي
خولي خولي عادتونه کوي
مستر ګستر ګو کې ساتونه کوي
مستر ګستر ګو کې ساتونه کوي
خدای ز دمل ګورو د ګلونو ګلستان ده څومره خيستا زما جانا جانانا تمرا پما گرانی زما قسم دے ہر اور رز دیا دبما